اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. دوستانو د اوسات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې ورچې په کابل او د افغانستان په زیاتره برخو کې نن خلک قومي مشران او حکومتي چارواکي د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نوي مکالي زلمانځي د ازادي راډیو د نورو په خبرونو کې په دې اړه درته ځانګړي مطالب او رپورټونه لرو. د کورنیو چارو وزیر وسلوالو د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداري ورکوي کچېرې په افغانستان کې د خلکو له وینو تویولو لاس وانخلی نو د امنیتی ځواکونو لغاخ ماتون کې جواب سره به مخ شي. د نورو تحولاتو په اړه هم اوري خو په سر کې له اسد الله لودین څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې نن د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. ولسمشر اشرف غنی د ګمرکي عوایدو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی او پرون سه شنبه د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پر پراخو عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو شپږنویمه کلیزه ده. د دې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل او ولایتونو کې مراسم جوړ شوي او ټاکل شوي. ولسمشر غنی هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ازادۍ پر سر د ګلو ګېډۍ کېږدي او د دې ورځې په مناسبت ولسته وینا وکړي. نن په کابل کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده او په هر څلور لارې کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ تدابیر هم جدي شوي دي. افغانستان د 1919 میلادي کال د اګست په 19مه چې د اسد یزمري له 28مې سره برابرېږي له برتانیې سره د تړون پر اساس د خپل آزادۍ اعلان وکړ. افغانستان هیڅکله هم د برتانیې د برخې په توګه نه دی اعلان شوی خو د انګلو افغان تریټي په نوم یو تړون د افغانستان بشپړ خپلواکۍ ته رسمیت ورکړی دی. د امریکا پوځ پرون سه شنبه د رابرټ بیلز په نوم د هغه عسکر په اړه خپل رپورټ خپور کړ چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې لږ تر لږه ولس ملکي کسان ووژل. دا پیښه په 2012 میلادي کال کې شوې وه. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ ویلي داسې خبرداری موجود و چې رابرټ بیلز عصبي دی او په تشدد د لاس پورې کولی شي خو چا دا تصور نه و کړی چې دومره وحشیانه کار به وکړي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ په رپورټ کې د ځینو نورو پیښو یادونه هم شوې چې د رابرټ بیلز د ناوړه چلند څرګندونه کوي. رابرټ بیلز دا مهال په عمري قید محکوم شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګمرکونو پر مسؤلینو غږ کړی چې خپل کرنی عواید زیات او په اداري چارو کې فساد کم کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی پرون سه شنبه پر ټولو مسؤلو چارواکو غږ کړی چې د یو او بل په کار کې د لاسوهنې نه کوي. ولسمشر له سوداګرو او د باروړونکو موټرو له چلوونکو غوښتنه کړې چې د هغو مامورینو په پیژندلو کې مرسته وکړي چې په ګمرکونو کې باډې اخلي او د افغانستان اقتصاد ته ضربه ورکوي. د سرپل د ولایتي محکمې رئیس قاضي میرویس وتختول شو. قاضي میرویس او درې همکارانی پرون شبرغان ته په لار کې تختول شوې دي. پیښه د شبرغان د قالین بافانو په سیمه کې شوې او پړای پر وسلوالو طالبانو اچول شوې ده. د جوزجان امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې خو څوک تر اوسه نه دي نیول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پوځ پرون سه شنبه شمالي وزیرستان په شوال دره کې په پراخ پوځي عملیاتو کې اتلس وسلوال ووژل. پوځ ویلي تر دې یو ورځ مخکې هم په قبایلو کې 50 وسلوال په هوایي حملو کې ووژل شول. د پاکستان پوځ د 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل. په سیمه کې د بی امنیتۍ له امله خپلواک خبري اعلان کار نشي کولای نو له دې امله د وسلوالو د تلفاتو په اړه د پاکستان د پوځ د شمیرو تایید ګران دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د یمن په جګړه کې د 13 مارچ میاشتې تر پایه شاوخوا 400 ماشومان وژل شوي دي. یونیسف وایي همدومره شمیر ماشومان په وسلوالو ډالو کې استخدام شوي هم دي. په یمن کې حوثي اغیان او د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف له یو بل سره په جګړه بوخت دی. راپورونه وایي د یمن په جګړه کې تر دې دمه 4000 او 300 کسان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. جګړې په یمن کې ناروغي او لږه هم پراخه اندازه خپره کړې ده. د بشري نو دالو اندېښنه خودلې چې د یمن د جګړې ښکېلې خواوې د ملکیانو سر او مال ته پام نه کوي. اروپای ټولنې پرون سه شنبه وویل چې تیره میاشت د ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیر 110,000 ته ورسید چې ساری نه لري. اروپای اتحادیې رویټرز خبري اژانس ویلي زیات خلک په سوریه او افغانستان کې له روانې ناکرارۍ د تیښتې په حال کې دي او ښایي دا شمیر په راتلونکو میاشتو کې لا زیات شي. اروپایي ټولنه وایي چې یوازې په جرمني کې تیر کال 230,000 کسانو د مهاجرت یا پناه غوښتنلیکونه ورکړي وو او سږ کال ښایي دا شمیر 250,000 ته لوړ شي. او وروستی خبر دا چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او یا تنو کارپوهانو د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د اټومي وسلو د څارنې ټولنې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه شوې موافقه په اغیزمن ډول د څارنې او تفتیش وړ ده. د دې موافقې په اساس به ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د نرمیدلو په بدل کې خپلې اټومي هڅې محدودې کړي. په خبر پاڼه کې چې یو شمېر مخکنیو امریکایي چارواکو او د ملګرو ملتونو پخوانیو ډیپلوماتانو لاسلیک کړی ویل شوي چې په موافقه کې د اټومي وسلو د مخنیوي او د امنیت د ښه کېدو لپاره ضروري اقدامات شامل شوي دي. د امریکا کانګرس به راتلونکې میاشت د دې موافقې په اړه رایه واخلي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول اسد الله لودین څخه واوریدل. په کابل او ولایتونو کې د افغانستان خلک نن د خپلواکۍ د ایران شپږنوي مکالی سلمانزي. قومی مشران د مدني ټولونو غړي او چارواکي پر افغان ځوانانو غږ کوي چې دا ورځ په پوره وطني جذبه سره ولمانځي.
افغانستان خلکو او ټولو ځوانانو باندې مې غږ ده چې دا ورځ ښه په شان او شوکت سره ولمانځي. پرې نګري دښمن چې د دښمن د تهدیداتو نه وډار شي او وایي چې ولا ماته خطر نه وي که دا کار وکړم.
د کورنیو چارو وزیر د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداری ورکوي چې که په افغانستان کې وسلوال فعالیت او وینې تویول بند نه کړي نو د امنیتي ځواکونو لږ اخماتونکي ځواب سره به مخ شي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت یو مفصل رپورټ هم او لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د نورو مسایلو تر څنګ د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي 19 پروګرامونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام 100.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوي مکلیزه د افغانستان د 1999 میلادي کال د اگست په 19 چې د اسد یزمری له 28 سره برابرېږي لا برتانی سره د تړون پر اساس د خپل آزادۍ اعلان وکړ. افغانستان هیڅکله هم د برتانی د برخې په توګه نه دی اعلان شوی خو د انګلو افغان ټریټي یا تړون د افغانستان بشپړې خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې بنن د دې ورځې د لمانځلو لپاره رسمي او غیر رسمي مراسم ترسره شي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
نن په افغانستان کې دولتي دفترونه، شونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او شمیر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډې وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په 8مه د افغانانو او انګلیسانو د درېمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کېږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو په خیبر دره پوری محدود وي. افغانانو تر دې تړون یو لسره ورسته د اگست 19 د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه محل پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزه سرلارې ګڼل کیږي په پاوڅ کې اصلاحات راوستل غلامی او جبری کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي غږ وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته یې د یو ستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سږ کال به د استقلال د لمانځنې رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جلال آباد ښار په لارو او سړکونو د شاه امان الله پوسترونه ځړول شوي او د ځانګړو نندارو تیاری نیول شوی ده. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي ازادي راډیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګیانې نیول شوي دي، هم نظامي او هم ملکي. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والي صاحبان نور یو تعداد مشران دعوتي.
په جلال آباد کې د استقلال د شپږ نویمې کلیزې د لمانځنې رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتو په کابل ښار کې د یو لوړ سترو حملو د امکان له امله خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپلو ملکي او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لویو غونډو کې لګډونه یې منع کړې دي.
په راپور کې مو ورېدل چې په افغانستان کې نن د خپلواکۍ شپږنوي مکلیزه لمانځل کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه ځانګړي رپورټونه او مطالب اورېدلای شئ. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دولت وسلوال مخالفانو ته خبرداري ورکوي کچېرې په افغانستان کې د خلکو لوینې تویولو لاس وانخلي نو د هغه په خبره د امنیتي ځواکونو لغاخ ماتون کې جواب سره مخ شي. نور الحق علومی دا خبره د سه شنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د لمانځغونډې او یو شمېر امنیتي منصوبینو ته د مډالونو او ستاینلیکونو په مراسمو کې وکړه. نوموړي ویل چې یو شمېر سیمه ییز هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له تروریستي ډلو کار اخلي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د ورستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د کورنیو چارو وزیر تروریستي ډلو ته ګواښ کوي چې د افغانانو له وژلو لاس واخلي، کنه نو د افغان ملت او د امنیتي ځواکونو له جدي غبرګون سره به مخ شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د سه شنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د منځغونډې او یو شمېر امنیتي منصوبینو ته د مډالونو او ستاینلیکونو په مراسمو کې وویل تروریستي ډلې به خپلو اهدافو ته ونه رسیږي. نوموړي وویل چې افغان حکومت هغو ډلو ته چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي هر کله کوي، خو د هغو ډلو په وړاندې به جدي مقاومت وکړي چې د افغانانو وژلو ته دوام ورکوي.
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند.
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي هر کله کوي، خو هغه کسان چې زمونږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زمونږ د امنیتي ځواکونو له غاښ ماتونکي جواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري.
ښاغلي علومي وویل اوسمهال د سیمې یو شمېر هیوادونه له تروریستي ډلو د وسیلو په ډول کار اخلي تر څو له دې لارې ځان خپلو هدفونو ته ورسوي. نوموړي وویل نړۍ ته اوس ثابته شوې چې تروریستي ډلې په کوم ځای او د چا له خوا ترې ملاتړ کیږي. تر دې وړاندې هم د افغان حکومت چارواکو په ښکاره پاکستان او په ځانګړي ډول د دې هیواد استخبارات تورن کړی چې په خپله خاوره کې تروریستان روزي او د افغانستان د نامنۍ لپاره ترې کار اخلي. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره یو نړیوال اجماع ته اړتیا ده او حکومت باید د دغو سرګندونو پر ځای په اساسي حل لارو فکر وکړي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جګړه ورځ تر بلې وحشت شکل ځان ته نیسي، بدترین حالت ته رسیږي. د انفجارات د کابل ته ګوري، یعنی دا ډېر یو بد حالت د جګړې و. تر دې چې دغه اجماع جوړه نیسي او بین المللي د دې سره دغه ونه کوم معاونت ونه کړه د افغانستان سره، فکر نه کوم چې موږ په تنهایي لري
خو له دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د پاکستان څخه هیله لري تر څو په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته خلک هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې نور پخوانی دریځ ونه ساتي او پرې نږدي چې اسلام آباد په دغه هیواد کې خپلې هیلې عملي کړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د سیمې هیوادونه باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره قوي او مستقیم مرسته وکړي. نیکولاس هایسم دغه مطلب له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړ څرګند کړ. په افغانستان کې د ازادي راډیو مشر حمید محمد له ښاغلي هایسم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو له نظره افغانستان اوس وخت په څه ډول سیاسي او اقتصادي وضعیت کې دی. ښاغلي هایسم په ځواب کې وویل
زما په نظر افغانستان اوس مهال له پام وړ ستونزو څخه تیریږي. له یوه لوري ډېر نړیوال ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي او له بله پلوه مخالفین افغان ځواکونه ازمایي چې آیا په یوازې ځان د مبارزې توان لري. زما په نظر روښانه ثبوتونه موجود دي چې دوی ازمایل کیږي، خو داسې اسناد هم موجود دي چې افغان ځواکونه په ښه شان سره خاوره ساتي. نو یقینا د یو فرد په حیث ویلی شم چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی دی، خو له بله پلوه بیا ستونزې ډېرې وي. او زما په د افغانستان لپاره د 2015 او 2018 میلادي کالونو مدیریت کول په داسې حال کې چې خپل امنیتي وضعیت کنټرولوي یو غټه لاسته راوړنه ده.
کیږي تاسې په هغو برخو رڼا واچوي چې افغانستان په کومو برخو کې له ستونزو سره مخ دی؟
characterizes the challenges facing Afghanistan is a security challenge.
زه چې کومې ستونزې یادوم چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی، هغه امنیتی ستونزې دي چې دا غي پاړه مو خبرې وکړي. سیاسي ستونزې دي چې هغه هم د نوي حکومت ستونزې دي چې باید پرې کار وشي. او هغه څه چې باید پاملرنه ورته وشي د اصلاحاتو منظم پروګرام دی، هغه پروګرام چې د ملي وحدت حکومت په کامیابیدو او ناکامیدو اغیز لري. او بل البته چې اقتصادي ستونزې دي. زما په نظر دا هم مهمه ده چې پوه شو چې روانې اقتصادي ستونزې چې حکومت ورسره مخ دی د ملي وحدت حکومت ستونزه نه ده. دا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نشتون او د غټو اقتصادي مرستو سره تړلی موضوع ده چې دا مرستې کمې شوې دي. زما په نظر ډیر داسې واقع کیږي چې خلک اوسنۍ اقتصادي ستونزې د ملي وحدت حکومت سره تړي چې داسې نه ده. هغه څه چې وویل شول او مسؤلیت په ملي وحدت حکومت تعامل شوی، په کار ده چې حکومت ورته یو قانع کوونکی ځواب تنظیم کړي.
په دې وروستیو کې ویل کیږي چې دواړه حکومتونه، پخوانی حکومت او د ملي وحدت اوسنی حکومت، د سیمه ییزو اقتصادي مرستو په جلبولو کې ناکام پاتې شوي. نو اوس په دې برخه کې ملګري ملتونه څه رول ادا کولی شي؟
موږ د آسیا د زړه په حیث د ابتکار رول څخه ملاتړ کوو، خو دا کافي نه ده. زما په نظر سیمه د افغانستان څخه د ملاتړ او تروریزم ځپلو لپاره په څو دلیلونو باید مرسته وکړي. زه فکر نه کوم چې توریزم دی واسې په یو هیواد کې پات شي. دا په سیمه اغیز لري او په سیمه کې بوخدای بدې نتیجې لرلی شي. زما په نظر سیمه باید په دې برخه کې د افغانستان قوي او مستقیم ملاتړ وکړي. په دې سربېره موږ په افغانستان کې بهرني جنگیالي لرو. دا د سیمې له هیوادونو څخه راځي او ځینې لودي څخه د سیمې نورو هیوادونو ته ځي. نو بنا اندا انصاف نه دی چې افغانستان د په ګوښی ځان لاغو جنگیالیو سره چې د سیمې له هیوادونو راځي او یا دوی وراوړي په یوازې ځان په جنگ کې ښکیل وي.
With these foreign fighters coming from other regions, going to other regions, all by itself.
د افغانستان د اقتصادي او روان سیاسي حالت پړم په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سرګندونی وورید چې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړی دی. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وګو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه هم اورای. نېشنل انټرست پرونه په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د چین رول څرګندل دي. خبرونه لیکي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر مخ په کمېدو دی او د ولسمشر اشرف غنی حکومت د طالبانو لبریدونو او داعش لفعالیت سره مخ دی، چین د افغانستان پړه په خپل پالیسي کې لڅو سترو چیلنجونو سره مخامخ ده. نېشنل انټرست زیاتوي لومړی دا چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر تر مړینې وروسته او د نوي مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو له امله پورته شوو اختلافاتو ته په پام سره چین ښایي د افغانستان د سولې له پروسې هغه نتیجه ترلاسه نه کړي چې څه ډول یې دا هیواد غواړي. دا مطلب لیکوال وایي چین په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له دې ډلې سره اړیکې لرلې او په پاکستان کې د چین سفیر په 2000 میلادي کال کې له ملا عمر سره کتنه هم کړې وه. خبرونه زیاتوي د چین سفیر له ملا عمر دا ډاډ ترلاسه کوو چې پرې نږدي اویغور وسلوال د چین خاورې ته نفوذ وکړي. نېشنل انټرست وړاندې لیکي له طالبانو سره د ازبکستان د اسلامي نهضت جلا کېدو او له داعش سره د هغې یو ځای کېدو بیجنګ اړ ایسته چې د افغانستان او د دې هیواد د سولې د پروسې په اړه پر خپله پالیسي له سره غور وکړي. واشنگتن پوسټ رسپانې له پاکستان او ایران څخه د ستنېدونکو کډوالو د ستونزو په کابل کې د پاسپورت د دفتر مخته د بشمیره مراجعینو موضوع څېړلې ده. رسپانه لیکي په ورځني ډول له پاکستان څخه لسګونه افغان کورنۍ په لاریو کې خپل هیواد ته ستنېږي. د مقالې لیکونکی وایي دا د هغو 2000 افغانانو له ډلې څخه دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل او د 13 جنوري میاشتې په دې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېږي. واشنگتن پوسټ لیکي له ایران څخه هم د 13 جنوري میاشتې له پیل راهیسې شاوخوا 1.5 لک افغان کارګران وستل شوي دي. ورسپانې د دې مطلب په بله برخه کې په کابل کې د پاسپورت پر دفتر تمرکز کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي سلګونه کسان له نیمې شپې څخه د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره په قطارونو کې درېږي. شپږویشت کلن ځوان ساحل سخیزاده چې په کابل کې د موبایل تلیفونونو پلورنځای لري واشنگتن پوسټ ته ویلي هیڅ کله هم دا فکر نه کوي چې له افغانستان څخه به ووځي، خو د نوموړي په وینا حالاتو مجبور کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکو واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي په کابل کې په ورځني ډول 15,000 کسان د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي چې له دې ډلې څخه 2000 نوي پاسپورتونه ترلاسه کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. نن چهارشنبه د زمري 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ له 96مې کلیزې سره برابر ده. لنن څخه 96 کاله وړاندې د افغانستان پاچا غازی امان الله خان د وخت له برتنوي حکومت څخه خپلواکي بیرته واخیستله او د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. ډېر افغانان له حکومت غواړي چې د هیواد د خپلواکۍ ورځ دی په شاندارو مراسمو سره ولمانځي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
ازادي او خپلواکي تر ټولو خایسته او له ارزښت ډکه کلمه ده چې ټول انسانان او ژوندۍ مخلوقات ورته اړتیا لري. د افغانستان د وخت پاچا امان الله خان غازی له نن شپږ نوي کال وړاندې له برېټانیا څخه خپلواکي ترلاسه کړه او افغانانو ته یې نوي هیلې وروبخلې. افغان تاریخ لیکونکی حبیب الله رفیع د زمري 28مه د افغانستان په تاریخ کې یو زرینه او برخلیک ټاکونکې ورځ بولي. خغلی رفیع ټینګار کوي چې د خپلواکۍ د ساتلو لپاره باید نوی افغان نسل له علم سربیره د هیواد دوستی په روحیه وروزل شي.
اوس په کار دي چې موږ باید په دښمن و نه غولېږو او موږ خپل ځوانان د هیواد پالنې په روحیه وروزو او د خپل خپلواکۍ د ساتلو لپاره هوښیار او بیدار اوسو. او لویه لارې دا ده چې موږ باید علم عام کړو، خپل نوی نسل علم سنبال کړو او د علم لالارې مخفل هیواد وساتو، خپل هیواد آباد کړو.
شاه امان الله خان غازی د 1298 کال د زمري په 28مه چې د میلادي کال 1919 د اگست 19 سره برابر ده، د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکاري له برېټانیا سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. په تاریخ کې راغلی چې افغانانو په ډیر زیار او قربانیو سره له انګریزانو څخه خپلواکي ترلاسه کړه. د افغانستان په علومو او اکاډمۍ کې د تاریخ د څانګې غړی سر محقق عبدالصابر جنبش په دې باور دی چې افغانانو ازادي په زیات زیار او هڅو سره ترلاسه کړې ده او ټینګو ساتلو ته اړتیا لري.
ازادي به مفت نامه ده،
ازادي مفت نه ده راغلی، هیڅ هم ده مفت نه ده بخښلې، بلکې زموږ د پلرونو او نیکونو په وینو ګټل شوی ده. که چیرې موږ یواله ونه لرو، دا چې نفوس مو اوس 10 میلیونه دی که 300 زره میلیونه هم سي، موږ ونه سو کړای چې خپلواکۍ څخه دفاع وکړو.
د افغانستان افغانستان په خوانیو حکومتونو د زمری اتویشتمه یا د هیواد د خپلواکۍ ورځ په خورا شاندارو او ځانګړیو مراسمو سره نمانځله، خو وروسته له هغې چې په 1318 کال د مجاهدینو د بری ورځ یا د غوایی په اومې د کابل په غازی سټیډیوم کې د جشن په مراسمو د وسلوالو له لورې حمله وسوه، حکومت د ملي ورځو نمانځل او جشنونه را محدود کړل. د افغانستان د ولسي جرګې غړی قادر ځازی وایي حکومت او خلک باید د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو ونه ویریږي او ملي ورځې په پرتمینو مراسمو سره ونمانځي.
غږ مې په حکومت او مسؤلینو باندې ده چې خپل دغه فرهنګ او کلتور او دغه ازادي چې مونږ په سرخندنه باندې ترلاسه کړې ده، د دې ورځې لمانځنه باید ډېر شان او شوکت سره وکړي. په څنګ کې د افغانستان خلکو او ټولو ځوانانو باندې مې غږ ده چې دا ورځ ښه په شان او شوکت سره ولمانځي. پرې نږدي دښمن چې د دښمن د تعدیداتو نه وډار شي او ووایي چې والا ماته خطر نه وي که زه دا کار وکړم.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په محدودو او مختصرو مراسمو سره د دفاع وزارت په انګړ کې ونمانځل سوه. د غازی امان الله خان لور شادوخت اندیاوی چې د افغانستان تاریخ به هیڅ کله هم د امان الله خان خدمتونه هیر نه کړي.
پدای بزرگواره شاه امان الله خان غازی همیشه به تاریخ افغانستان یک مشعل روشن هست.
شادوخت اندیاوی شاه امان الله خان غازی به تل افغانانو ته سپارښتنه کوله چې قلم په لاس کې واخلي او علم وکړي، ځکه چې بې سواده هیواد هیڅ کله هم آزاد نه پاتې کیږي او نه هم پرمختګ کولای سي. داسې باور شته چې د افغانستان لپاره د غازی امان الله خان خدمتونه په ځانګړې توګه د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخه کې د قدر وړ دي چې باید وساتل سي. خلک ټینګار کوي هر څومره چې کیږي افغانان باید له خپل هیواد، خلکو او خپلواکۍ سره مینه ولري او دا هڅې باید لا پسې پیاوړې سي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عبدالروف وایي
له وطن سره مینه، له ایمان سره مینه، له ازادۍ سره مینه دا ډېر لوی نعمت ده، خو متاسفانه چې دغه څو کلونو جګړو دغه ستر نعمت د افغانانو په زړونو کې وځپل او اوس نو په مړو سترګو به ورته ګورو چې ګورو دا نعمت څه ته وایي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت حکومت په بیلابیلو مراسمو سره د خپلواکۍ ورځ ونمانځله. همدارنګه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږ نویمه کلیزه په داسې حال کې نمانځل کیږي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې روانې دي. په ورته وخت کې د کابل د ګارنیزون قومندان عبدالرحمن رحمان هیله څرګندوي چې په افغانستان کې به د خپلواکۍ ورځ په ښه توګه او د امن په فضا کې ونمانځل سي.
مکتمه داده چې د ملي ورځو د لمانځلو مراسم په ښه توګه ترسره شي. هیله ده چې موږ خپلې دندې په لازمه توګه اجرا کړو او له خلکو هم غواړو چې د تل په څیر له موږ سره همکاري وکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان د ازادي ورځ د نمانځغونډو لپاره په ټول هیواد کې ځانګړي او کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. ویل کیږي چې دا ورځ له کابل سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم نمانځل کیږي او په دې اړه خاص تدابیر نیول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو پرون د یونان پر حکومت غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو له امله هلته د روان بحران نوي وضعیت د کنټرول هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا د روان کال په څو میاشتو کې لږ تر لږه 1.5 لک غیر قانوني کډوال او مهاجران د یونان ټاپوګانو ته رسیدلی دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو سازمان وای دا کډوال تر ډیره حد د افغانستان، سوریه او عراق خلک دي چې د ترکیه له لارې په سمندر کې د یونان سواحلو ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوالې ادارې ویلي په وروستیو اونیو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر په بیساري ډول زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلیام سپندلر په جنیوا کې خبريالانو ته وویل د غیر قانوني کډوالو شمیر هر ورځ زیاتېږي او تیره میاشت د تیر یو کال په پرتله زیات کډوال یونان ته تللي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د چارواکي ویلي د یونان حکومت چې له مالی بحران سره مخامخ دی مسؤلیت لري چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې زیاتې کړي او پر اروپایي اتحادیې غږ کړی چې د یونان له حکومت سره مرسته وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې لږ تر لږه 2,50,000 کډوال روان کال د سمندر له لارې اروپایي هیوادونو ته رسیدلي او لږ تر لږه 2,500 کسان په سمندر کې مړه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جملمن د عیني شاهد سفیرانو په حواله ویلي چې هر ورځ لشت لږ زر تنه د سمندر لاري یونان او ایتالیا ته رسیږي. لبل پلوه د هنګری حکومت پرون اعلان وکړ چې زرګونو پولیس به له سربیا سره خپلو سرحدي سیمو ته واستوي څو د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د موانع په جوړولو کې کار وکړي. پنځمیر غیر قانوني کډوال چې غواړي اروپایي اتحادیه ته ورسیږي سربیا ته ځي او بیا د ځمکې له لارې د هنګری خاورې ته ننوځي چې د اروپایي اتحادیه غړی هیواد دی. د هنګری حکومت دروان کال له پیل راهیسې تر یو لک زیات کډوال او غیر قانوني مهاجرین ثبت کړي چې د تیر کال په پرتله دوه برابر زیاتوالی څرګندوي. د هنګری حکومت وایي دا کسان د افغانستان، سوریه او عراق خلک دي چې په خپلو هیوادونو کې د بحران له امله د غیر قانوني مهاجرت لپاره اړ شوي دي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او ری اتنی می بجې شوې دي د مهمو خبرونو لنډیس ل اسد الله لودین څخه ورو.
نن له انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو شپږنوي یمه کلیزه ده. د دې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل او ولایتونو کې مراسم جوړ شوي او ټاکل شوي ولسمشر غنی هم د یو لور مراسمو په ترڅ کې د ازادي پر تلې د ګلو ګېډې کېږدي او د دې ورځې په مناسبتو ولسته وینا وکړي. د امریکا پاوز پرون سه شنبه د رابرټ بیلز په نوم د هغه عسكر په اړه خپل ریپورت خپور کړ چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې الکتر لګ ولس ملکی کسان وژلي وو. ولسمشر اشرف غنی د ګمرکونو پر مسولینو غږ کړی چې خپل کلنی عواید زیات او په دې ادارو کې فساد کم کړي. د سرپل د ولایتي محکمې رئیس قاضي میرویس په تختول شو. قاضي میرویس او درې همکارانی پرون شبرغان ته په لار کې تختول شوې دي. د پاکستان پوز وای پرون سه شنبه د شمالي وزیرستان په شوال دره کې په پراخو پوزي عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل شوې دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د یمن په جګړه کې د تیر مارچ میاشتې تر پایه شاوخوا 400 ماشومان وژل شوې دي. اروپایي اتحادیه پرون سه شنبه وویل چې تیر میاشت د ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیر 110,000 کسانو ته ورسید چې ساری نه لري. او په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او یاتنو کارپوهانو د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د هلمند ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي ده. امان الله د هلمند مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې وایي محلی پولیس له دوی څخه په زور پیسې او غنم اخلي.
منم امن نام بارز دي ته هلمند زرات د مرجول سالي.
مشکل هم څه؟
مشکل مې خو ځان هم ته و چې د مرجول سالي کې د وستې بلاک په نامه چې اول بلاک دی. دا بلاک چې دی نور بلاکونه چې دی یو مسل لري. هغه یو کپیسی کار شوی دندې کې اوله هغه جناخي. دلته چې موږ یو مش په آزاد او په باندې خبره ده چې دوه مسلین دي یو د بلاک په سر کې دی یو په پاک دی. دا بولاک که سره هم لازم مش پیسې اخی دا پای دم لازم مش پیسې مش پیسې اخی
د چی شي پیسې تاس نه اخلي
بس و موږ دا سیا نه ساتو مش پیسې راکوي نه شي 500 روپۍ انور دا شنه کې هغه وای خدای واس بالا چارت څه دیوا که هغه نو تنه وای دا غنم پور واخ باندې پر دې شیر باندې شل مان غنم ورکو نور کله پیسې موږ دا شي چې عادل تا کوم بالتم شو را د وس د تانی هم دلته راشي وست موږ سره وسم نه دا کوس موږ لاسو د سپانو د غوښ موږ د غو کو د موږ سره داسې زلم چې موږ سره دغه موږ براس موږ درې مور موږ د کور څنګه ته خپل ترکان کوي موږ په وار وار تکرار به ولي او بته په ډیر زاري او په ډیر دغه موږ ځانون جا لکه
چا د محلي پولیسو
بل دا محلي پولیس نه خو وست یو کس نه دي چې د محلي سو د یو کمانډان ته چې ورکو دوا کمانډان دي وست
د کمانډانان څه نوميږي
یو د بخمامت په نامه دیږي یو د بردا په نامه دیږي
د بردا توګه در کور نه 1500 افغانۍ یاره میاشت تخلیه دواړه
نه دونیم سو افغانی خود اخلی
دونیم سو پر کور میاشت که اخلی
و دا دست مثال ته بیاداش دي د ماجد بیاداش یو صدای دي مثال صدای سل جری بزمکه ده سل جری بزمکه ده تندو جری بزمکه کی یو مشتقی دا یو مشتقی به دي تندو جری بزمکه لري په دې تندو جری بزمکه بیا یو مشر دي په دا تندو جری بزمکه بیا شپږ جری پنځین جوړتي دي تر شپږ جری په باندې تندو تندو سو کلدار د ونیم سو افغانۍ مرتخصه ده خو کلدارم ټول جری مثال تندو سو کلدار د ونیم سو افغانۍ او کله چې غنم ورسې چې شلمانه غنم اخلي
پارکور شلمانه یا په ټولم دی زر جری بزمکه
نه په شپږ جری باندې شلمانه اخلي
دا محلي پولیس اخلي
بله دا محلي پولیس دی
امنی قومندان ته تاسو ویلي او حکومت ته مراجعه کړې
بله خدای په وارو وارو مو دا دغه کړی دی دا بولا کوم شران ته موږ دا ویلي هغه ته چې دی دا اوس کوم د کوم باندې شروع دا هر یو خپل د کوم سر ولاړی ځکه اوس که موږ په بولاک پاتې مثال دوه درې صدۍ دي په دې کښې کومبازیان دا شروع ده اوس بولاک سر کښې ده زموږ بولاک سري دا ډېر قومونه پسې دي مثال کاکران ستا نورچې ستا لیزې ستا لکوزي ستا د تڼې ستا دلته په دې بولاکو پای کښې تل جریبه ده د تڼو ځمکه ده دا د تڼې چې دي په یوه بولاک دي دوی د بل بولاکو مسول پېځان تړي نو خو غټ مشکل همدغه دی چې د مرجې ولسوالۍ امنیه قومندان دوی ته غږ نه کوي د مرجې ولسوالۍ دوی ته غږ نه کوي چې اوس دا مشکل هلته وایي چې نور په اوبو د بولاک په اوبو باندې چې اوبه راځي د حکومتي اوبه پر ځمکه لګېږي نور داسې یو ستا راسې دوی خوري وایي دا زموږ ده مګر نور په غمو په دغه که پیسې راسي دی نه وکړي مثال اوس د دوی څه بیا نه اخلي اوس د تڼې ځینې ځینې اخلي
اوس یې تاسو غوښتنه څه ده تاسو حکومت نه څه غواړئ
موږ د حکومت نه دا غواړو په دې بولا کښې یو مسؤول وټاکي هم په دغه بولا کښې چې یو مسؤول وټاکي موږ به دا د یوه مسؤول امر یوسو
دغه پیسې چې دوی تاسو نه اخلي دا په کوم نامه اخلي د څه دپاره دا پیسې تاسو نه اخلي مالیه اخلي څه اخلي
په دا نامه باندې خورجانې زه همداسې زه ولاړم چې یو عسکر علي ما یو ورور ته وویل ول غنم را وه بخشه کوه ول غنم را وه هغه چې زه چې ورغلم ما ورور ته چې غنم د کې مې خوا کړو هغه یې بره په چپړه ووهلې زه چې ورته راغلم مال وځي مال پر څه شوی وهي برول ده ماته ویل چې غنم نه را وړم مال دا مسله زموږ نه ده هغه چې وکشر وو مال ته را مسله ما سره نه شي حل کولی چې هر څومره زور وایي ته دا مسله ده سره نه شي حل کولی ته دا غنم د ده سره ستا شي ورکېد
موږ دغه ستونزه د هلمند د مارجې ولسوالۍ له امنیې قومندان عبدالکریم اخوندزاده سره طرحه کړه
په دې اړه تر اوسه موږ ته نه څوک عریض شوی دی او نه په دې اړه چا تر اوسه کومه ادعا کړې ده او موږ د خپلو کشفي ارګانو د لارې بعضې وختونه اوس خو داسې ستاسې د خوا څه هم دا خبره یادوري شوه نورو مطبوعات هم موږ ته دا خبره یادوري کړې ده نو موږ بیا پر هغو باندې دغه کشفي ارګانو څخه په دې اړه معلومات غوښتي هم په دې اړه موږ ته هېچا معلومات نه دی را کړی عوامو خلکو ته موږ دغه وینا ده او دا د خبر ورکوو د خپل ستاسې د لارې یا د نورو رادیوګانو یا تلویزیون د لارې چې که هر څوک په سیمه کښې دغسې ناوړه چلند کوي باید امنیه قومندانۍ ته را شي تر څو وتوانېږو د هغه لاس د دغه ناوړه چلنده څه کوتاکو
تاسو خو پوهېږئ چې په یو شمېر سیمو کې طالبان د خلکو نه وشر اخلي د غنمو په نامه او خلک هلته ډېر په عذاب دي ځکه د خلکو هغه ټوله استوبو د همغه کرونده ده یا همغه د غنمو حاصلات دي دلته دغه خلک هم داسې ادعا لري چې ګوند محلي پولیس د دوی نه غنم هم اخلي د فصل په وخت کې ولې په هر صورت یې دغه مسله څنګه ده تاسو اجازه ورکوئ چې محلي پولیس سره له دې چې د حکومت نه تنخوا اخلي معاش اخلي د خلکو نه غنم واخلي یا د دوی حاصلات
یا هېڅ وخت موږ دوی خپل محلي پولیس موږ د مرګې په سطحه تقریبا پنځه سوه کسه شاوخوا کښې محلي پولیس لرو او هغه هر څوک خپل امتیاز او تنخوا لري د موټر دپاره تیل لري او دوی چې کومې سیمې ته موږ استوو داخل په مرجع کښې د هغه جلا سفر خرڅ ورکوو یعنې دوی ته هغه عشه ګرمه یا عشه ورکوو هېڅ دوی ودې ته احتیاج نه دي ضرورت هم نه لري و دا نه سم وایلی شاید یو نیم کسان په کښې یي داسې وخت یې داسې ظلم یا کړی یا د ځانه سره یې تصمیم نیولی خو چې څه وخت چې موږ په خبر شو یا کوم دوست یا ورور موږ ته ودرېږي د مرجع هر سړی چې انشاءالله په وخت و زمان کښې موږ هم رسیدګي کوو هم هغه هر څوک چې یي که مالي پولیس یي که ملي پولیس یي که هر شخصي موږ یې راګیروو
قومندان صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دغه خلک ګر چې دوی ادعا کوي چې تاسو ته یې مراجعه کړې ده او درغلي دي امنیې قومندانۍ ته وایي چې دغه بخت محمد او بارداد دوی دوه قومندانان دي چې د دوی دغه عمل دوی نه شي کنترولولی یا نه یې کنترولی نو تاسو څه وایئ چې خلک تاسو ته مراجعه وکړي تاسو به څومره دوی سره همکاري وکړئ دغه مشکل به حل کړئ
په هر وخت کښې انشاءالله دغه سم دوه قومندانان چې دوی ادعا پر لري دغه د شغت ګروپونه خاص لريم چې اوس موږ وایو چې دا غټ ګروپونه دي موږ دوی ته دغه وینا ده او دوی ته مو دغه ویل دي د مرجع د قمندان امنیه په صفت چې په هر وخت کې دوی کولی شي زموږ دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده چې راشي بیا موږ دا خلک نه پرېږدو دغه شیانو ته حتی که خپله متوانۍ ونه رسېږي د خپل امنیه قمندانۍ سره په تماس کې کېږو تر څو دا خلک راګیر کړو او عدلي او قضایي ارګان ته یې سپارو ځکه چې زموږ په وسوال پوځ په قانون او مقرراتو کې هیڅ دا شیان شته نه نو زموږ و خپلو دوستانو ته دغه وینا ده دا به د دوی یو نو همکاري چې زموږ سره یې وکړي په دغه عقل موږ ته پر وختو زمانې پلا راکړي او راشي زموږ سره په تماس کې.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې که دغه کړنې مالي پولیس هلته وکړي تاسو به دوی ته جزا ورکړئ؟
انشاءالله زه وعده ورکوم او زما تر اوسه پورې د مرجع ولسوالۍ کې لږ وخت کېږي یعنی د پنځو شپږو میاشتو شاوخوا کېږي چې زه د مرجع د قمندان په صفت دنده اجرا کوم دوی ته دغه وعده ورکوم چې انشاءالله د وخت لپاره که زه یم که نه یم د دغه خلکو سره به موږ د قانون په چوکاټ کې دغسې چلند کوو چې بل وخت به دې شیانو ته زړه نه ښه کړي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي او اوریدونکي جوړون کې فریبا ظاهر
د آزادۍ اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د خوشی په هیله دا ونې مو ستاسو ګڼ پیغامونه اخیستې دي چې ډیرې په فریبا ولایت کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د زیانونو او زورونو پاړه دي چې د دوی په وینا د ولسمشر د لمړی مرستیال په مشرۍ د ورغلو قوتونو لخوا ورسره سوي دي ستاسو پیغامونه خبرولو ته چمتو دي خو لمړی به د یادونه وکم چې د آزادۍ او اوریدونکو خبرونه د آزادۍ رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د را رسیدلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي او دا هم ستاسو را لېږلې پیغامونه
زه د پاریاب د ولایت د موږ دغه جنډل د سم سره ډېر زموږ مزاحمه دی زموږ مالونه چور کړی زموږ متوران یو زموږ کوچنان یو وځغلول حتی د بادغیس د بالامرغان د غورماش دا خلک وکوچه د بار سو خلک و دغه ته مجبور کړ و تعصب ته ودرول موږ ډېر مشکلاتونه لرو زموږ خلک ټیکا ټیکا کوي زموږ د ګناه خلک هم لري په موږ بمباری کوي زما دا غار دی.
السلام علیکم زه د کیسار ولسوالۍ د نوابات خبرې کوم حاجی باز محمد یم دا دوستم راغلی د تربکیه مسره د زموږ کورونه په څور یې کړل متوران نه سیمبو څه کورونه چېر په څنګهانو کښې بګیره جوړ کړی دی دا اوس اشرف غني چیرې دی دا وزیر داخله چیرې دی دا خو دغه د پخوا جنبېش دی هغه ګیلم جام دی خلک یې ګرد چور کړه خراب یې کړه. السلام علیکم.
السلام علیکم د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ وروره زه محمد جوان نومېږم وروره دغه دوستم صاحب چې راغلی دی وروره موږ پاک چورې کړو پښتانه وروره موټران اخلي وروره موټرسکلان اخلي وروره د خلکو په کورونه نه وځي دوکانونه امد کړي دي وروره دا موږ سره زور تضاد لري وروره موږ دغه غږ دي تر اشرف غني پورې وسي که اشرف غني موږ به افخاص نه کړي وروره جنډا صاحب عبدالرزاق وروره د کندهار وروره زموږ به افخاص چې وکړي چې د پښتانه پر لحاظ د مسلمانۍ پر لحاظ موږ په دغه موږ په دغه چې وایي چې وروره دا خو موږ ټې باکړه وروره موږ در به در کړه یاتای نه راوسته یاتای نه وروره ازبکان دي وروره هغه راوړي وایي خیر خیریت هېڅ خبره نه شته وروره موږ در به در کړه وروره ته راسه په موږ کوچیانو غوښتنه وکړه موږ ترې څه کړي دي موږ څه وازنه کړې ده خدای ورې توبه که به داسې کوي وروره موږ ټې باکړه وروره ولې زموږ نهره څوک نه رو موږ د افغانستان یو موږ خو دوی لاس طالبان کوي خو موږ ټې باکړه وروره داسې کارونه موږ سره دي نه کوي زموږ وروره هغه کار نه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا د ورمای د ولسوالۍ یم دغه د رستم دخوا فرمول وایي چې شیال دی نه نه وایي موټور پرېږدي ورور ته ورسه د طالب په نامه بس وایي ته طالب دی نه نه وایي سلاره وایي وایي ای طالبان یاست بېکي ورور ته ورسه دای بدنامو څه یم کوي بېکي دای بد کارونه کوي دا زموږ ږغ دی اشرف غني ته ورسېږي ورور ته دا بېکي زموږ سره ظلم کوي نو خدای په امان.
زه د قیصار د ولایت ولسوالۍ نه خبرې کوم زما سلامونه دي اشرف غني او ډاکټر عبدالله او جنرال راجک ته ورسېږي
دا ملیشا چې راغلی دی دلته زموږ کورونه پاک ولګول، زموږ د پښتنو کورونه پاک ولګول، کوچنیانې ټول ځینې مړه کړل، او د وزبکو ته غږ نه کوي، چور کوي، چپاول کوي، ورې دای کوي. دا زموږ سره دا جنډا راځي خو پښتون ځان ته وایي پښتو. دغه شی ده چې وزبک د پښتو د ژبې دغه کوي، زموږ سره هېڅ دغه نه کوي. زموږ سره ډېرې غټې ستونزې سره روانې، زموږ کورونه یې ولګول، زموږ کوچنیانې برباد کړل، در به در خاک به سر کړو. ولې زموږ سره دا چم کوي؟ ولې دا دول دای چې مونږ کېږي؟ وسلام.
السلام علیکم. زه غیثار د ولسوالۍ یم، د چنار د کلي یم. دغه د دوستم نه پر و د اربکیان د نظامګو په نامه باندې یو قومندان دی. دغه ډېر چورې چپاول کوي، ډېر د مسلمانانو سره بد آواز کوي، چې چپچې په غرو کې وځي تیږي دي. بس دغه کارونه دې شروع کړي دي. دا اوس په افغانستان کې یو بل سرپرست، یو بل ساتونکی داسې چې دا رعایت وساتي، دغه رسولی دی وجې منځ کوته. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ د یکباغ د کلي اوسیدونکي یو. د جنرال صاحب لستم نفر راغلي دي په کومنده باندې، دده د خلکو موټران او کورونه او نغدې پیسې یې خلک یې هم وهلي، دغه شان یې هم کوله وړي. دده په کومنده باندې اربکیان راغلي دي، خلک چوروي او خلک وهي او بندیان هم دي. وسل
یو عبدالباری د یکباغ کلي د شاخ ولسوالۍ د آزادو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلامه د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې جنرال دوستم په امر د هغه تر قومندان لاندې خلک د پښتنو سره ډول ډول ظلمونه کوي، او کورونه مو هم شوروي او شرکي هم دي. او که څوک دا خبره نه مني، خپله دي راشي د هغه ځای حیاتي دي وکړي.
السلام علیکم. فاریاب ولایت غیثار ولسوالۍ یم. دا جنرال دوستم صاحب چې تاسو راستولی دی، دا د فار د چی چې راستولی کاکه، دا خو د ملکی خلک ګرد هزار بیزار خل. اول د طالبان څخه موږ تر نفاس و شکایت و، طالبان څخه شکایت نن دوی تر طالبان موږ ته تاره شو. موږ خواره غریب یو، چاره مو څه مو ته پر کوم ولاړ شو، پر کوم ګور نه وو. موږ و تاسو هر وخت دغه احتیاج یو، او تاسو مو ویلي دي چې موږ طالبان څخه په عذاب یو، طالبان څخه تر نفاس یو. دا تر طالبان مو څه غزار شو. ده موټران جاي خلک وایي زوري سپیږره 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 الک یو هم نه پرېږدي. په دغه د مفاد د څو چې په خوده په خوله وایي چې زه زمو وطن د طالبان څخه استفاده کوم او صفا کوم. دا راغلی د مردو مزاري دپاره، دا نه دی راغلی چې د وطن غم ورته راځي. السلام.
الو، السلام علیکم. حاجی احمد جن د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د ازادۍ د ټول کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. د عملیات په قیصار کې روان دي. د اربکان سره ډېر ظلم او زیاتۍ کوي. موټران په زور څخه اخلي، ټکول کوي، وهل کوي، ساعت، ګوشي، ترپال، هر څه چې مینې په کوټ کې راڅخه اخلي. ډېر ظلم راڅخه کوي. موږ د افغانستان د اسلامي دولت څخه دا خواهش لرو چې دا دې بند.
دوستانو، ستاسو د دغو شکایتونو په اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیري سره په اړه خبرې وکړې چې ستاسو پام ورته راړو. وزیر صاحب، د فاریاب ولایت څخه ډیر شکایتونه لرو. خلک د هغو عملیاتو په اړه راته وایي چې اوس هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ پیل شوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ډیر ظلمونه له عامو خلکو سره کېږي او مالونه او کورونه یې چور کېږي. ستاسو ځواب مې په دې اړه غوښت چې د دغه عام وګړو خوندیتوب څومره په پام کې نیول شوی دی، او دغه شکایتونه ولې راپورته شوی دی؟
بلې، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وسلوال پوز اصلي دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو امنیت وساتي. موږ په قطعي توګه خپل منصبینو ته، خپل اړوندانو ته هدایت ورکړی دی چې په هیڅ صورت باندې ملکی خلکو ته تاوان ونه رسوي او ملکی خلک ونه ځوريږي.
بله، نو دغه شکایتونه څنګه راپورته شوی دی؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه ده. په جګړه کې هیڅ ممکنه نه ده چې ځینې کسان متضرر نشي، مګر موږ تر اخرنی حده پورې کوښښ کوو چې چاته تاوان ونه رسیږي او ملکی کسان ونه ځوريږي. زموږ قواوې ټولې په دې هدایت باندې خبرې دي، او مکرران زموږ له خوا نه د دفاع وزیر د لوی درستیز له خوا نه هغوی ته هدایت شوی دی.
وزیر صاحب، دغه عملیات اوس د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې دوام لري؟ ځکه د بیلابیلو سیمو څخه موږ ته خبرونه راځي چې هلته عملیات دي او خلک ترې ناراضه دي. که تاسو وزیر ته ووایاست چې د افغانستان په کومو سیمو کې دغسې عملیات پیل شوي دي او پایلې څه دي؟
بله منګه نن په د هیواد په 12 ولایتونو کې اتلس پلان شوی عملیات لرو. د 201 سیلاب کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 اتل کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاهین کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعارض کې دا هر چې څه نام نیوي عملیات پلاني او هلته موافقانه اجرا کوي.
بله وزیر صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې دا د اربکیانو یا محلي پولیسو ستونزه څومره تاسو منئ چې خلک د دوی څخه شکایت کوي او ورڅخه ناراضه دي، خلک وایي چې هغوی ځورول کیږي، نو آیا د دغو خلکو مخ به څنګه ونیول سي؟ دا هم یو ډېر جدي ستونزه ده.
محلي پولیس په کورنۍ چارو وزارت پورې مربوط دي. منګه په اردو کې قطعاً چاته اجازه نه ورکو. منګه نار بکی لرو، نه محلي پولیس لرو. وسلوال پوز په خپلو ټولو وسلو سنبال دی او په ټول هیواد کې د خلکو د امنیت لپاره آماده ولاړ دی. او دا مشکل چې د قندوز سره دوست خبرې وکړي، زه به د کورنیو چارو وزارت سره شریکم.
دوستانو، د فاریاب ولایت اوسیدونکو شکایتونه او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري څرګندونې مو واورېدي چې وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې عامو خلکو ته د عملیاتو پر مهال زیان ونه وړي، په دې هیله چې دا ستونزې ژر تر ژره هوارې سي. د یو شمېر نورو دوستانو پیغامونه اخلو چې د مختلفو موضوعاتو په اړه یې د مختلفو ولایتونو څخه راستولې دي، په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو څخه سلامونه وایم. استاد سلام، زما دا پیغام ده، زه د افغاني ډېره څه شوې ده. زه علاج وایم چې د وفاو صحیح په داسره شتمنۍ سره زه دا غوښتل د کارګرانو خدا دي لیبر بدر او اصحاب جار او دا هغې د خارج او د هر څه چې هم دا زه د کلاوانی له سپورت زه بدر بدر سره ووم نه څوک کاندار کاروبار وکړو.
زه نور الحق د کندهار څخه دغه پیغام وړاندې کوم. ور راډیو ازادي ټولو کارکوونکو ته همیشه د افغانستان د سولې په خاطر باندې ژورنالیستان ناشي خبرې کوي. خبره خو به یو اړې وله او کرځي ول د افغانستان د سولې کلي د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د افغانستان خلک یې په لاس کښې وتلي دي کتلوي هر څه چې زړه غواړي هغه دې کوي، مګر افغانان نه تسلیمېږي. السلام علیکم.
بلې، زما پیغام بي بي سي ته دغه دی چې دا زموږ په هلمند ولایت کښې دا ورځمریزه پېښې چې کېږي په دا ولسوالۍ باندې چې جنګونه کېږي، د دې ټول عامل یو له دغو سره چې دا پاکستان دی او موږ دې ته نه پرېږدي چې سوله وکړو، او بل نو داسې امتیازات نه لرو چې هغه باندې وکولای شو چې د دښمن د مخامخۍ دفاع وکړو. نو کورنیو چارو وزارت ته چې زموږ دفاع دې وکړي. السلام.
السلام علیکم، زه د ګیس څخه خبره کوم. خپل مشران ته د افغانستان تا توصیه لرم او هیله ځینې کوم چې متحد یووالی په افغانستان کښې رانشي، سوله نشي راتلی.
السلام علیکم، زه سید فرحاد اکبری د لوګر د ولسی پاسون مشر. په دې اړه داسې خبرې لرم، د پاکستان اساسي غوښتنه دا دی چې افغانان په خپل منځ کې ضعیف کړي. یو خوا د طالب په نامه باندې چې د افغانستان حکومت یې وژني، او یو خوا ته خپله د پاکستان حکومت چې دا پښتانه ختم کړي چې تر څو پښتونستان ورک شي، او په پښتونستان په نامه باندې بله کوم یو هیواد وجود او شتون ونه لري. زه د ټولو ورون د ټولو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې پښتانه د ځان سره متحد شي او خپله پښتونستان د پاکستان څخه آزاد کړي. ډېره مننه وروره، کامیابي به غواړم.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو نه د ننګرهار د ملي اردو او ملي پولیسو د شهیدانو د ورثو دا خواهش دی چې دغه زموږ پیغام دې درې څلور وارې د وزیر مالی اشرف غني عبدالله او وزیر دفاع ته په مخ کې کېږي.
ځکه چې یو کال کېږي چې د ګل آغا شیرجي په لوبغاړه کې شهیدانو ته ورثه ته قواله ورکړي ځمکې نور هو فرض ورثه لس وارې اوولس وارې کابل ته لاړ او راغلل کارونه اخلاص کړل. بالاخره وزارت دفاع دعوه کوي چې دغه موږ ته وزارت مهلت تخصیص نه راکوي. اوس درګه درکو پکواله او په هغه نمرو باندې تعرض شهیدان او ورثه د ازادینه خواهشمن لري لمن دي او همدا ارزوی ده چې یوازینی همدا راډو ده چې د خلکو مشکلات خلکو غوږو ته رسوي چې دغه مشکل د وزارت داخلي وزارت دفاع او وزارت مالی سره او د اشرف غنی او عبدالله سره شریکه کړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو روانه خبرونه مو هم دومره وه. د خبرونې په پای کې شمیره اعلانو در سره ویلې کې یو کچیر په خپل سیمو کې ستونزې لري او شکایتونه لري نو د همدې شمیرې لارې زموږ سره شریکولای سي. موږ به په امانت سره درته خبره کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چې بیرته لاړ شم په وطن کې مې جانان دې شیرین وطن مې گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہیری گنا تا پلار نکم میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان